Doma Dorat.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په لږ خبرونو کېږي، د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په پکتیکا او خوست کې د جون میاشتې د زلزله ځپلو ماشومانو لپاره د زده کړو ټولګي جوړ کړي. یونیسف پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې په دې اقدام سره 4000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده. په پکتیکا او خوست کې د جون میاشتې د زلزلې د تلفاتو رسمي شمیرې ښیي چې د ماشومانو په ګډون تر 1,195 ډېر کسان مړه شوي، زرګونه نور ټپیان شوي او تر 3000 ډېر کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو حکومت د ترکیې په استنبول ښار کې د افغانستان د سرپرست سرقنسل په توګه د عبدالله صالحي د ټاکل کېدو خبر ورکړ. د ښاغلي صالحي د تقرر خبر په هغه مکتوب کې ورکول شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له لاسلیک سره ازادي راډیو ته رسېدلی. دا مکتوب په استنبول کې د افغانستان قنسلګری هم تایید کړی. عبدالله صالحی مخکې لدی په استنبول کې د افغانستان د قنسلګری لومړی سیکرټر و. شغلی صالحی لومړی افغان ډیپلومات دی چې د طالبانو لخوا په ترکیه کې ټاکل کیږي. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د خوړو او درملو ملي اداره وایي په کابل ښار کې د درملتونونو څېړنې او معاینات ښیي چې 2 درملتونونو یا د کار جواز یا هم مسلکی کارکونکي نه لرل. د دې ادارې په اعلامیه کې چې پرون رسنوي تاسوول سوي راغلي چې پلټون کوټیمونو د زمري ل 14 د وږي تر 14 پوري 100 درملتونونه څارلي. په اعلامیه کې راغلي چې د سرغړونکو درملتونونو کار بند شوی. د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې د اوکراینی ځواکونو له پرمختګ سره جوخ د روسیې ولسمشر د یوې اټومي فاجعې خبرداری ورکړ. ولادیمیر پوتین داسې وخت د اوکراین په ختیځ کې د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې د اټومي فاجعې خبرداری ورکړی چې د اوکراین پوځیان د روسیې لخوا د اشغال شویو سیمو په بیانولو کې د پرمختګ په حال کې دي. پوتین پرون یک شنبه له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې خبرداري ورکړ چې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې پر زاپوریژیا اټومي بټۍ به د اوکراینی ځواکونو بریدونه ناوړه پایلې ولري. کرملین د پوتین په حواله ادعا کړې چې اوکراینی ځواکونه پر دې اټومي بټۍ په تیره د اټومي پاتیشونو پر زیرمو بیا بیا بریدونه کوي. زاپوریژیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ده چې دا مهال د روسي پوځیانو لخوا اشغال شوې ده. سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د کرکټ د آسیایي جام سیالیو اتلولي وګټله. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه په دوبی کې وسوه. سریلانکا په 16 اورونو کې 120 منډې وکړې. پاکستانی لوبډله په 140 منډو باندې وسوځیده او هدف ته پر رسیدو کې پاتې راغله. خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. په دې ساته خبرونه کې پر دغو مسایلو تفصیل اورئ. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 18 د حملو د 22 کلونو پوره کېدو په مناسبت ویلي ترهګر چې د نړۍ په هر ځای کې وي دوی ختموي.
لس کاله وخت ونیو چې اسامه بن لادن هدف وګرځو او هغه له منځه یوسو. خو موږ دا کار وکړ.
د افغانستان د بشري حقونو شوزو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د نجونو د تعلیم د مخنیوي لپاره د طالبانو ظالمانه سیاست د توجیه وړ نه دی. دا هم ورته چې په افغانستان کې ځینو کسانو د نیمګړو پروژو د بشپړېدو غوښتنه کړې ده.
د اسلامي امارت سره راتګ دغه پروژې پټه په وړاندې دی چې باید خپل مرستې ورته شروع کړي.
په اصل کې چې د افغانستان د ډبرو سکاره پاکستان ته روان دي، په کندوز کې غني بټي د سکرو نه درلودلو له کبله تړل شوی.
اوس د غل قیمتي د وجه سره بټین تړل ده. کاریګر پاک چوټي دي.
د پکتیا د وځي زدران ولسوالي د اوسیدونکو پر ستونزو هم راپور خپرو.
اکثر کلی ته سرک نشته. کله چې سیلابونه راشي بیا بالکل لار نه وي. که مریض وشي ډاکټر ته نه رسیږي خو وخت مونږ دی. ډیر مریضونه په لار کې سره ویل کوي.
دا هم وری چې سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د کرکټ د آسیایي جام اتلولي وګټله. د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي ترهګر چې د نړۍ په هر ځای کې وي دوی څاري او لمنځه وړي. ولسمشر جو بایدن دا خبره د 2000 میلادي کال د سپتمبر 18 د بریدونو د 22 کلونو پوره کېدو په مناسبت جوړ شوې یادغونډې ته وکړه. په امریکا کې په هغو بریدونو کې نږدې 3000 کسان ووژل شول. دا بریدونه د دې سبب شول چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر افغانستان برید وکړي. سپی بلاستان اگزی راپور لری.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلی سره له دې چې د افغانستان ماموریت پای ته ورسید خو د امریکا د دفاع لپاره هوډ پای نه مومي. هغه دا خبره پرون د 2020 کال د سپتمبر د 11مې د برید د 28مې کلیزې په مناسبت د قربانیانو په یاد غونډه کې وکړه. ولسمشر بایدن د خپلې وینا په یو برخه کې وویل لس کال یې وخت ونیو څو اسامه بن لادن هدف وګرځو او هغه له منځه یوسو، خو موږ دا کار وکړ. دا وړی ما پر الزواهری باندې د برید امر ورکړ. هغه څوک چې د 2020 کال د سپتمبر 11مې برید پر مال د اسامه مرستیالو هیڅکله به هیر نه کړو، هیڅکله به پشا نه شو. اوس نو الزواهری هیڅکله امریکایانو ته ګواښ نه شي پېښولی. له شلو کلو وروسته د افغانستان ماموریت ختم شو، خو پر امریکا متحدو ایالتونو د بل برید د مخنیوي لپاره زموږ هوډ پای نه مومي. ولسمشر بایدن وویل د امریکا دفاع او استخبارات وضعیت څاري او تر اگر چې د نړۍ هر ځای کې سر پورته کړي هدف به وګرځول شي. د 2020 کال د سپتمبر په 11مه القاعده شبکې څلور الوتکې یرغمل او پر امریکا یې بریدونه وکړل. دوه الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په ټاورونو وروستلې او په یوې باندې په ورجینیا کې د امریکا دفاع وزارت پنټاګان ودانۍ هدف وګرځوله. څلورمه الوتکه هدف ته تر رسیدو د مخه چې یا سپینه ماڼۍ یا کیپیټل هیل د کانګرس ودانۍ وه په یو ډاک کې ولویده. په دغو بریدونو کې ټول ټال 2909 امریکایان وژل شول. سربیره په دې د القاعده 19 تراګر غړي هم وژل شول. 15,000 امریکایان ټپیان شول. ولسمشر بایدن وویل تر بریدونو وروسته میلیونونه امریکایان د خپل هیواد د دفاع لپاره چمتو شول.
Millions of young men and women from across the nation.
The hiwad la good good milun na zwanan aw peghlo da September 11 mebrit ta pazda warta aw klak azam jawab war kar aw cham tushul chiz mung da asasi qanun difa okri aw da nade da tarikh pa trotul star mubariza ki bar khwa khli. Da September 11 me peghi rais salgu nazar pauzyan aw Afghanistan Iraq aw da nade pa noro deiro gano simo ki dan de tar sara kri. So da tragaro da aman patan zayun makhawni si aw amerikan khwandi wasati.
Protect the American people.
Da dozor lumrikal bredo په امریکا کې القاعده وکړل، خو امریکایي چارواکو ویل چې زرګونه کیلومتره لرې له افغانستانه پلان کړی وو. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمن وو. بالاخره امریکا د القاعده د لمنځه وړلو او د هغوی د ملاتړي رژیم طالبانو د حکومت د نسکورولو لپاره په افغانستان کې پوځي عملیات پیل کړل. دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي چې تر شلو کلو وروسته بالاخره د 2021 کال د اګست په 1 رسمن له افغانستان د وروستي امریکایي پوځي په وتلو پای ته ورسېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر وی لا هم خلک دې ته نه دي تیار چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي. نوموړي اوزګان ولایت ته پرون د سفر پر مهال ویلي چې د افغانانو کلتور دا نه مني چې 14 کلنې نجونې دي په اوسنیو شرایطو کې ښوونځیو ته ولاړې سي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر اوزګان ولایت ته د خپل سفر پر مهال ویل چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي دروازې ځکه تړلې دي چې خلک نه غواړي چې د شپږم ټولګي پورته په خپل لوڼو او یا هم خويندو باندې په اوسنیو شرایطو کې زده کړې وکړي. شاغلی منیر دا خبره د ازادي راډیو د هغه پښتنې په جواب کې وکړه چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به څه وخت خلاصېږي او علت یې څه دی، ولې تړل شوی دی.
علت یې کته د روزګان بازار نه وځي لیک د غرو پلمنو په کلیو کې سپینګرو نه پښتنه وکړي خپل تا ته درک معلومیږي. کته په جماعت کې پښتنه وکړي چې 2% سپینګری 2% خلک دې ته تیار دي چې خپل 14 کلنه ول 14 کلنه لور مکتب ته ولي. نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کول ته ضرورت نه وي. مطلب موږ تاسو افغاني جامعي کې اوسېدل یو او دلته د خلکو کلتور را ته معلوم ده او دغه کلتور د هغه څه ده چې ډیر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی. نو له هغې نه پاڅونونه را جوړ شوي دي او د هغې په خلاف باندې فتواوې راغلي دي. نو موږ په دې هکله کوشش کوو چې داسې یو شرایط رامنځته کړو چې د خلکو اعتراض هم رانه شي او تعلیم هم په خپلو اصولو برابر.
دا په داسې حال کې د شاوخوا یونی مخکې د پکتیا په مرکز ګرګیز او څمکنی ولسوالۍ کې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې د قومي مخورو او ځایي اوسېدونکو په غوښتنه پرانیستل شوې، خو بیرته د طالبانو له لورې وتړل شوې. خو پرون بیا د دغه ښوونځي د تړل کېدو په اعتراض کې لاریون هم وکړ. بل خو بیا د روزګان ولایت هغه خلک چې په لرو پروتو سیمو کې ژوند کوي دا خبرې ردوي چې ګواکې دوی د ښوونځي نه غواړي. د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې د شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ کې ښوونځي ژر تر ژره خلاصې کړي. د یاد ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسېدونکي حاجي شاه خان او د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کشخنجک د سیمې اوسېدونکي لال جان چې هر یو یې شاوخوا 15 کاله عمر لري ازادي راډیو ته داسې وویل:
د نجونو ښوونځي چې په شرط په چوکاټ کې د هغې سې پوسېدر هم هېڅ ضرورت پوسېدر در مشکل نشته چې هغه ښوونځي
بالکل.
دا په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغه انجونو د پلورونو او ورونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو ښوونځي ته لاتلو راګرځولي دي.
په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بیا تړل کېدو د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي، ځینو پخوانیو سیاسي څیرو او ځینو طالب چارواکو غبرګونونه پارولي. بلخوا د طالبانو تر ولکې لاندې د پوهنې وزارت سرپرست په اورزګان کې یوې غونډې ته ویلي چې د نجونو ښوونځي د افغانستان د خلکو فرهنګ ته په درناوي سره بند ساتل سوي، خو خلک څه وایي په دې راپور کې اوري.
په پکتیا ولایت کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بیا تړل کېدو د یو شمېر پخوانیو سیاسي څهرو غبرګون راپارولی دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د طالبانو دغې پریکړې ته په غبرګون کې په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په پکتیا کې د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د نجونو غږ پورته کول د ټولو نجونو او د افغان ملت غوښتنه ده. ښاغلي کرزي له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. په ورته وخت کې د تېر جمهوري نظام د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم په خپل ټویټر باندې لیکلي یو شمېر هغه کسانو چې طالبان نو ته لابیګری کوله ویلی چې دوی بدل شوی اوس پد افغانستان د نجونو په وړاندې لښوی ظلم په تړاو بخنه وغواړي. په پکتیا کې د نجونو په وړاندې د خنځوی بیا تړل کېدو اند یو شمېر طالب چارواکو خبرګونونه هم را پرولې دي. د طالبانو حکومت دوبو انرژي وزارت سلاکار فاروق اعظم په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د نجونو په وړاندې د خنځوی او دروازې باید ژر تر ژره پرانیستل شي. یو کال تیر شو، شری لارې به هم د دې مسلې لپاره په نظر کې نیول شوې وي. د خنځوی بند پاتې کېدل د اسلامي امارت په ګټه نه ده. د طالبانو په حکومت کې د کابل امنیه قومندانۍ په خواني ویان مبین خان چې په جنرال مبین مشهور دی، هغه هم په خپل ټویټر باندې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ پرانیزي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر د یک شنبې په ورځ په روزګان ولایت کې خبري ناستې ته ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو تړل د افغانستان د خلکو په فرهنګ پورې تړلې مسله ده.
کته د روزګان بازار نه وځي د غرو په لمنو په کلیو کې سپینګرو نه پوښتنه وکړي خپل تاته درک معلومیږي. کته په جماعت کې پوښتنه وکړي چې څو پیسې د سپینګري څو پیسې د خلک دې ته تیار دي چې خپل شپږ کلنه او لس کلنه لور مکتب ته ولي، نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نه وي. مطلب موږ تاسو افغاني جامعې کې اوسېدلی یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی. نو له هغې نه پاڅونونه را جوړ شوي دي او د هغې په خلاف باندې فتواوې راغلي دي. نو موږ په دې هکله کوشش کوو چې داسې یو شرایط رامنځته کړو چې د خلکو اعتراض هم رانشي او تعلیم هم په اصولو برابر.
خغلی منیر داسې محل د څرګندونې کړي چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بیا تړل کېدو ته په غبرګون کې یو شمېر زده کوونکو په دغه ولایت کې لاریون وکړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې دوی د زده کړو له حقه محرومه نه کړي. د دوی له ډلې یوه هغه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د تېرې ورځې لاریون د طالبانو لخوا په تاوتریخوالي واوښت او طالبانو د دې ولایت د پوهنې ریاست یو شمېر کارکوونکي هم ونیول.
سهار چې لاړو ویلي نن راځي او پریکړه کوي، تر هغې چې طالبان راغلل او موږ ته وویل چې ښوونځي غیر قانوني خلاص شوی او موږ له ښوونځیو نه وویستلو. دغه پریکړه د نجونو په روحیه ډیر تاثیر وکړ او دا تصمیم ونیول شو چې لاریون وکړو. له لاریون کوونکو سره هم ډیر ناوړه چلند وشو. هغه کسان چې په پوهنې ریاست کې وو او د ښوونځي مسؤلان وو له ځان سره یې بوتله.
په همدې حال کې د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې هغه هم نه غواړي نوم او غږ په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د پکتیا د پوهنې ریاست ځینې کارکوونکي چې په دې کې د کورنۍ غړي هم شامل دي طالبانو له ځان سره بولی دي. په پکتیا ولایت کې بیا د طالبانو د والی وین ادم خان اوریاخیل د دې راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي. په دغه ولایت کې د ښوونځیو بیا ځلې تړل کېدو ته نه یوازې زده کوونکي بلکې ښوونکي هم اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ کال زیات وخت وشو، خو لا هم د شپږم ټولګي نه پورته نجونې له زده کړو محرومې دي او د نړیوالو کورنیو فشارونو سره سره بیا هم طالبان د دغو ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې کوم اقدام نه دی کړی.
د افغانستان د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د نجونو د تعلیم د مخنیوي لپاره د طالبانو ظالمانه او تخریبي سیاست د دوام لپاره هیڅ توجیه نه ده پاتې. رینا امیری دغه څرګندونې یکشنبه وروسته له هغې وکړې چې په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیا وتړل سول او دغو نجونو لاریون وکړ. بلخو د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر یې ور بیا ویلي چې ګواکې خلک نه غواړي خپلې پیغلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي. صفی الله ستنیکزی او نور جزئیات.
د افغان ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو تګلاره د خواشینی وړ بللې او ویلي دي چې دا کار د افغان نجونو خوبونه ماتوي او افغانستان لا پسې د فقر او ناامیدۍ خواته وړي. میرمن امیری دغه څرګندونې پرون یکشنبه په خپل ټویټر اکاونټ کې د هغې ویډیو په شریکولو سره کړي چې پکې د پکتیا نجونې زده کوونکي د لاریون پر مال ښیي. د پکتیا نجونو وروسته له هغه په مرکز ګردیز کې مظاهرې وکړې چې طالبانو یې د دوو اونیو په مخه پرانیستل شوي څلور ښوونځي وروتړل او دوی یې د درسونو دوام ته پرېنښودې. د طالبانو لخوا د نجونو د مظاهرو مخنیوی او د ښوونځیو د بند ساتلو دوام په کور دننه هم له ګڼو غبرګونو سره مخ شو. له هغې ډلې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د دغه اقدام په غبرګون کې پر خپل ټویټر لیکلي، په پکتیا کې د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د نجونو غږ زموږ د ټولو نجونو غږ او د افغان ملت غوښتنه ده. ښاغلي کرزي له طالبانو وغوښتل چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي. یو شمېر طالب چارواکو له هغې ډلې د اوبو او انرژۍ وزارت سلاکار فاروق اعظم په خپل فیسبوک پاڼه په یو مطلب کې ټینګار کړی چې د ښوونځیو دروازې باید ژر تر ژره د نجونو په مخ خلاص شي. اخوا د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نظر محمد مطمئن هم لیکلي، تر کومه به دا حال وي چې ښوونځي له یو مخ نه بندېږي او نه خلاصېږي. هغه زیاته کړې د ښوونځیو مسله باید اساسي او سم حل شي. اخوا د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر ادعا کوي چې خلک نه غواړي په لرو پرتو سیمو کې خپلې 14 کلنې نجونې ښوونځیو ته واستوي. هغه په اروزګان کې د ازادي راډیو خبریال ته دا خبره کړې.
کته د اروزګان بازار نه وځي لیک د غرو په لمنو په کلیو کې سپینګرو نه پښتنه وکي خپل تاته درک معلومیږي. کته په جماعت کې پښتنه وکي چې 2% د سپینګري 2% د خلک دې ته تیار دي چې خپل 14 کلنه او 10 کلنه لور مکتب ته ولي. نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نه وي. مطلب موږ تاسو افغاني جمعی کی وسی دلیو او دلته د خلکو کلتور را ته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډیر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلې.
خو د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری په خپل ټویټر کې ویلي د طالبانو دا پالیسی نه په کلتور پورې تړل دی او نه په مذهب. تر دې وړاندې نړیوالې ټولنې په مقرر ډول د طالبانو له حکومت غوښتي چې ښځې او نجونې د زده کړو او کار لاخه به برخې نه کړي. خو د دې ډلې چارواکي وایي ښوونځیو ته د نجونو د بیرته تګ لپاره شرایط نه دي برابر.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې خلکو د کرکټ په آسیایي جام کې د سریلانکا د ګټلو له کبله خوشحالي وکړه. سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د کرکټ آسیایي جام اتلولي وګټله. د آسیایي جام پایلوبه بیګا په دوبۍ کې وسوه. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
سریلانکا په 100 اوورونو کې 100 منډې وکړې. پاکستانی لوبډله په 100 منډو باندې وسوځېده او هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله. په دې ترتیب د آسیا د کرکټ جام چې دا وار د لومړي ځل لپاره 100 اووریز ترسره شو سریلانکا لوبډلې وګاټه. د سریلانکا لپاره په دې لوبه کې تر ټولو زیاتې منډې بانوکا راجا پاکسا وکړې. 1 اویا ناسوځېدلې منډې وې. خو په بالینګ کې بیا سریلانکایي لوبغاړو پوره وړتیا وښوده. داسې چې د پاکستان لوبډلې په 100 منډو رایسار کړه. هغه لوبډله چې په دې جام کې د اتلولۍ دعوی کولې د سریلانکا لپاره په دې لوبه کې پرامود مدوشان څلور وکټې واخیستلې. مشهور وروتو پچون کې وانی دوه سرنګا درې پاکستانی لوبغاړي وسوځول. دوه وکټې چامیکا او یو بل هم ماهیش تکشانا واخیسته. د پاکستان لپاره محمد رضوان 55 منډې وکړې چې تر سوځېدو وروسته یې پاکستانی لوبغاړو تابرانه وړ او یو په بل پسې آؤٹ شول. د پاکستان د کپتان بابر اعظم په شمول اووه لوبغاړي داسې آؤٹ شول چې هر یوه له لسو کمې نمرې جوړې کړې وې. د آسیا جام دا وار که څه هم په متحده عرب اماراتو کې وشو، خو د کوربه امتیازات یې سریلانکا ته ورسېدل، ځکه تمه وه دا جام څو کاله مخکې په سریلانکا کې وشي، خو د کووید 19 ستونزې او ورپسې په سریلانکا کې ناکرارۍ د دې لامل شو چې دا جام په دوبۍ او شارجه کې وشي. سریلانکا په دې آسیایي جام کې د فاینل په شمول شپږ لوبې وکړې. یوازې افغانستان هغه ټیم و چې په ګروپي دور کې سریلانکا ته ماته ورکړې وه.
د پکتیا ولایت د وزې زدرانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې لري. دوی وایي په تیرو شلو کلونو کې د امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو له کبله د دې سیمې اوسیدونکو ته اساسي پروژې نه دي پلي سوي. نورحال په دې راپور کې
د پکتیا ولایت د وزې زدرانو میشتي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د څښاک د پاکو اوبو، روغتیا، ښوونې روزنې او کرنې په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې حتی د نجونو یو لومړنی ښوونځی هم نشته او د لارو د خرابوالي او سیلابونو له کبله نشي کولی خپل ناروغان په وخت د خوست او یا پکتیا ولایتونو روغتونونو ته یوسي. د وزې ولسوالۍ د میتې کلي اوسیدونکي محمد سهیل د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې آزادۍ راډیو سره داسې شریکې کړې.
اکثر کلي ته سرک نشته، کله چې سیلابونه راشي بیا بالکل لار نه وي، که مریض وشي ډاکټر ته نه رسیږي په وخت باندې، ډېر مریضونه په لار کسه ورکوي. کلینیک سر غو پال شوی دی، خو دوی نه لري چې خلک ضرورت پوره شي. د جین بخي مکتب لري نه سفرې، تعمیري نشته، ترتیب نشته، ان داسې د ونه لند ورکینګ ټولګای نه لري.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو توکل خان مالیار وایي د وزي خلک د څښاک د پاکو بوله کمخ سره مخامخ دي او شته وب هم له صحیح لحاظ مناسب نه دي او خلک یې له مجبوریت استعمالوي.
لمړی کو باید د څکلو د وبو نه باندې مثال صفه وب نه لري، خو دغه کوم ساحه کې چې مثال اوبه اوس د چکلو وړ نه وړ دي، عام مناسب نه دي، خو ضرورت په ساتل کې. بل دا خبره چې مثال مونږ کومه کروندګر چې دي دغه د کرلو ځمکه لري، هغه کوم ستونزې شته چې کله کله خوړونه روزي سیلابونه راشي د اوبو دغه یلې تخریب شي، او په سلو کې تقریبا دغه 40% ځمکه د سیلابونو د تاثیراتو لاندې ده.
د پکتیا د زدران میشتو ولسوالیو په مسیر تر خوست وارداتي برېښنا تللې، خو تر اوسه د دې سیمو اوسیدونکي د برېښنا هم نه دي برخمن شوي.
میوند یم د وزې ولسوالۍ نه خوست برق تر شوی دی دوه کوله مخکې. دا پال دی مونږ په یې تجزیه مېر کړی دی، په یې مې لګېدلی دي، خو برق یې پر شوی نه دی. مونږ خو دا ستونزه دوی چې د برق دلته کور پرې روان شي.
بل لوري ته د پکتیا د وزې زدرانو ولسوالۍ طالب چارواکي د دې سیمې د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي په تیرو شلو کلونو کې د دې ولسوالۍ خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره لازم کارونه نه دي شوي. د پکتیا د وزې زدرانو ولسوالۍ مرستیال حسین محمد همت وایي
د نجونو د ښوونځیو په باره کې دومره ویلی شو د تیر شل کاله دلته د معارف په برخه کې هم کار نه دی شوی، او د وزې کې د نجونو ابتدایي ښوونځي اوس نوي پیل شوي دي. نو د برېښنا مسله یو څه حل شوې ده، هغه ستونزې چې دوی لرلې نو یوازې هغه کوم میټر چې دي هغه اخیستل شوي دي، نصب کول یې پاتې دي. کلیوالي سرکونه یقیني دغه که موږ او تاسې وګورو شل کاله دې باندې داسې خاص کار نه ده شوی، نو انشاءالله اطمینانی یو چې په دې باندې په راتلونکي کې کارونه وشي.
زدران د پکتیا، پکتیکا او خوست په غرایزو سیمو کې اوسیږي چې د درې واړو ولایتونو اوسیدونکي پخوا د امنیتي ستونزو له کبله د ژوندانه له اساسي اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
په غزنی کې طالب چارواکي وایي د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ د بیا رغونې چارې بشپړې سوي. دوی وایي له بیا رغونې وروسته یې د دې ماڼۍ پرانیسته کړې او له دې وروسته به پکې فرهنګي هڅې کیږي. دا هم راپور
د غزنی له مرکز څخه کابو 102 کیلومتره لري په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان تاریخي ماڼۍ. دغه درې پوړیز ماڼۍ د دغه ولسوالۍ په مرکز کې د کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه ختیځ لور ته کابو 6 کاله وړاندې د وخت پاچا غازی امان الله خان په ځانګړې سپارښتنه د یو لړ مخو لپاره جوړه سوې وه. مورخین وایي دغه ماڼۍ د ډیری سیاسي ټولنیزو سیمه ییزو او هر اړخیزو ملاقاتونو جرګو او مرکو شاهده پاته سوې خو د وروستیو سختو جګړو پر وخت په دغه تاریخي ماڼۍ کې څو کلونه د تیر جمهوري نظام د ملي اردو سرتیري ووسېدل پر دغه سرتیرو به ډیری وخت د طالبانو له لورې جګړې کېدې او ځینې وخت به ماڼۍ ته هم زیان اوښت خو دغه ماڼۍ په 1993 کال کې لا یادو نظامیانو څخه خالی د بیا رغونې چارې پیل او د تیر جمهوري نظام تر نړېدو تقریبا بشپړې سوې او څه برخه یې پاتې وې چارواکو ویلي وو د دغه ماڼۍ په جوړښت شاوخوا 30 میلیونه افغانۍ لګښت سوی خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ماڼۍ رغنیزې چارې بشپړې سوې دي د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل تېره ورځ د دغه ماڼۍ پرانستنه کړې ده
دو ورځې مخکې موږ افتتاح وکوله او موږ به هغه فرهنګي ټولنه چې موږ غزنی کې لرو هغه ټولنه هغه شاعران او پوهان هغه کې موږ د دې ماڼۍ په څنګ کې ځای ورکوو او هم مقر کې موږ یو کتابخانه لرو دا کتابخانه دلته نقلوو او د دې لپاره دوه تنه محافظین چې شپه ورځ دلته واوسیږي که څوک داخلي یا خارجي سیلانیان راځي او له ماڼۍ لیدنه وکړي هغه به هم د ماڼۍ حفاظت کوي هم به دلته واوسي
تاریخ پوهان لیکي د دغه ماڼۍ د بنسټ ډبره په 1415 هجري شمسي کال کې کښېښودل سوه او په څو کلونو کې د وخت نوموتو معمارانو لخوا سرته ورسېده د یادې ماڼۍ جوړښت په خپل وخت کې بېساري او بېمثاله خو په اوسني وخت کې تاریخي یادېږي د غزنی ډیری اوسیدونکي او فرهنګپال د دغه ماڼۍ د رغولو او پرانستلو د کار ستاینه کوي لیکوال او د مهالنۍ ومان مجلې چلوونکی سیف الله مفتون وایي اوس باید د دغه ماڼۍ خوندیتوب ته پاملرنه وسي
دا چې د امان الله خان ماڼۍ چې په مقر ولسوالۍ کې موقعیت لري رغول شوې ده دا یو ډېر ښه خبر ده دا هغه تاریخي آثار تاریخي یادښتونه دي چې زموږ د هېواد زموږ د مشرانو پېژندګلوي ورسره تړلې ده
مورخین د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان دغه تاریخي ماڼۍ هغه ځای یادوي چې غازی بله کابله د هېواد جنوبي ولایتونو هرات او یا هم نورو سیمو ته سفر نه کول نو په دغه ماڼۍ کې به یې د غزنی ولایت تر څنګ د پکتیا پکتیکا زابل بامیان او نورو څنګلورو ولایتونو له مشرانو سره لیدکات کول او د هېواد د پرمختګ په اړه به یې ورسره مشورې کولې
تاسو له پیغامونو
ما دا خبرې د اسلامي امارت پروچ عراق پورې ورسېده چې د خواران اندیلا کې د مکتب پر برابر چې بغاري وي داسې بغاري وي د ازار مو وي لاکه دغه اشرف غنی وه غواړي څه کوي خوارانی
سلام علیکم د ازادي ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم دغه د پکتیا مکتبونه چې وتړل سو دا ډېر غمجنه پېښه ده زه طالبانو ته دا وایم کچېرې شجنه ډاکټرې نه وي نو تاسو خپل شجګ نارینه ډاکټر ته ورولې دا ډېر د شرم ځای دی وسلام
زه محمد جواز د افغانستان د کندهار د ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې يم دلته د کندهار په ولایت په نمنایا کې دلته چې دغه امارات راغلي دي په دغه اسلامي امارات کې موږ ته دروسه پورې مرسته نه ده لیکل شوې موږ په کندهار په نمنایا کې په مربوط کې مربوطات کې په دغه نایا کې دوی چې دا موسسه والا راشي دوه وارې درې وارې دوی راغلي دي دا زموږ د کلي دغه مشر چې دی دای ملا صاحب دا چې په کوټو کې نیمشته کې هغه کسان نیمشته کې چې هغه د دوی خوښي او هغه کار برابر په ولا او بلا کوم دروسه شی دی نیلدلې دا څلرم وارې بیا رااله چې په مسجد کې په خبر شوم چې نیمشته کې چې واره لم کښېنستم چې نیمشته مې کې چې و مې کتل خو د کلي نه محل خلک دي هغه خلک نیمشته کېږي چې زه واره لم په ما وارو 15 نور پاته دي داسې کسان نیمشته کې چې دغه چې دغه اسلامي امارات راغلی دي دغه کسان نیمشته کېږي والله بلا قبل نه وي چې سب څه وي دغه زاړه دي که لس کاټه راسي هم دغو ته رسېږي که 12 راسي د یوه کور د دوه نیمشته کېږي ګرد دې خپل په خپل سره خوري
وعلیکم الحمدلله جان له دایکونډې څخه ستاسو سره په تماس کې يم دا یو مشکل مو در مشرانو یا در مسولینو پرې چې هر څوک د ازمش په ولایت کې وي باید د ازادي رادیو له آرشیف څخه ورسیږي هغه دا چې د ازمش لاره چې کوم د ګیزو پر ولسوالۍ راغلې ده دا ډیره خرابه ده او خلک ډیر په تکلیف کې دي باید مشران او مسولین و دې ته توجه وکړي او د ازمر لار را جوړه کړي او غ د خلج په علاقه ورته وای په دا کې ډیره خراب ده او دغه خلک د منطقه چې د سیلو ډیره وړې ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دیش میرا را ته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401. ازادي رادیو ته ورځ چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. لدی تر د خبرونه نیمایي ته ورسېدو مخکې تر دې چې درسي ساعت 19 پروګرام پیل شي، د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي پکتیکا او خوست کې د جون میاشتې د زلزله ځپلو ماشومانو لپاره د زده کړو ټولګي جوړ کړي. یونیسف پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په دې اقدام سره 4000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده. په پکتیکا او خوست کې د جون میاشتې د زلزلې د تلفاتو رسمي شمیرې ښیي چې د ماشومانو په ګډون تر 1,195 ډیر کسان مړه شوي، زرګونه نور ټپیان شوي او تر 3000 ډیر کورونه ویجاړ. د طالبانو حکومت د ترکیې په استنبول ښار کې د افغانستان د سرپرست سرقونسل په توګه د عبدالله صالحی د ټاکل کېدو خبر ورکړ. د شغلی صالحی د تقرر خبر په هغه مکتوب کې ورکول شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د لاسلیک سره ازادي راډیو ته رسیدلی. دا مکتوب په استنبول کې د افغانستان قونسلګری هم تایید کړی. عبدالله صالحی مخکې لدی په استنبول کې د افغانستان د قونسلګری لومړی سیکرټر و. شغلی صالحی لومړی افغان ډیپلومات دی چې د طالبانو لخوا په ترکیه کې ټاکل کیږي. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د خوړو او درملو ملي اداره وایي په کابل ښار کې د درملتونونو څېړنې او معاینات شوي چې 2 درملتونونو یا د کار جواز یا هم مسلکي کارکونکي نه لرل. د دې ادارې په اعلامیه کې چې پرون رسنوي تاسوول سوي راغلي چې پلټونکو ټیمونو د زمري له 14 د وږي تر 14 پورې 100 درملتونونه څارلي. په اعلامیه کې راغلي چې د سرغړونکو درملتونونو کار بند شوی. د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې د اوکراینی ځواکونو له پرمختګ سره جوخ د روسیې ولسمشر د یوې اټومي فاجعې خبرداری ورکړ. ولادیمیر پوتین داسې وخت د اوکراین په ختیځ کې د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې د اټومي فاجعې خبرداری ورکړی چې د اوکراین پوځیان د روسیې لخوا د اشغال شویو سیمو په بیانولو کې د پرمختګ په حال کې دي. پوتین پرون یکشنبه له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې خبرداری ورکړ چې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې پر زاپوریژیا اټومي بټۍ به د اوکراینی ځواکونو بریدونه ناوړه پایلې ولري. کرملین د پوتین په حواله ادعا کړې چې اوکراینی ځواکونه پر دې اټومي بټۍ په تیره د اټومي پاتیشونو پر زیرمو بیا بیا بریدونه کوي. زاپوریژیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ده چې دا مهال د روسي پوځیانو لخوا اشغال شوې ده. سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د کرکټ د آسیایي جام سیالیو اتلولي وګټله. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه په دوبی کې وسوه. سریلانکا په 16 اورونو کې 120 منډې وکړې. پاکستانی لوبډله په 140 منډو باندې وسوځیده او هدف ته پر رسیدو کې پاتې راغله. کندوز کې د ډبرو سکرو د بای لوړېدو له کبله د خښتو ځینی بټۍ تړل سیوی. په دې ولایت کې د خښتو بټیو مالکان وایي چې په خوا په دې ولایت کې د خښتو 40 بټیو فعالیت درلود، خو د ډبرو سکرو د بای لوړوالي له کبله اوس په دې ولایت کې د خښتو د بټیو شمیر 10 ته راکم شوی دی. دا هم راپور.
په کندوز ولایت کې د خښتو بټو یو شمیر مالکان انتقاد کوي چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو لامل په کور دننه د سکرو بیه لوړه شوې او لامل په دغه ولایت کې د خښتو لسګونه بټۍ تړل شوي او سلګونه تنه کارګران بیروزګاره شوي دي. 50 جان محمد چې د کندوز ښار اړوند د باغ شرکت په سیمه کې د خښتو بټۍ لري، په دې تړاو یې ازادي راډیو ته وویل.
د ولایت کندوز از تعداد 47 داشت فعلا یگان 7 داشت یا
پخوا په کندوز کې د خښتو و څلويخ بټې موجوده وي، خو د سکرو د بی لوړوالي لامل اوس یوازې لس بټې فعالیت کوي. یو کال وړاندې موږ 1 کیلو زغال په څلويخ افغانۍ رانیول او زر پخې خښتې مو په 2000 افغانۍ پلورلې، خو اوس د یو منسکرو بیا 90 افغانۍ ته رسیدلې او زر پخې خښتې په 3000 افغانۍ پلورل کیږي، خو بیا هم د بټې مالی لګښت نه پوره کوي.
د خښتو د یو بلې بټې څښتن چې ځان میرولي معرفي کوي، دی هم وایي د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو له امله بټې تړلې ده او اویا تنه کاریګران یې وزګار شوي دي.
اوس زغال د قیمتې د وجې سره بټې م تړل ده، کاریګر پاک چوټي دي. مخکې خو تقریبا اویا اتیا کسو کار کوو پکې، اوس فعلا هغه ټول بیکاره دي. په علت د زغال د قیمتې سره چې یو من زغال یو 90 روپۍ 95 روپۍ تمامېږي، مخکې یو من زغال په 40 روپۍ وویشه دېرش روپۍ لراته، نو اوس د زغال د قیمتې د وجې سره بټې تړلې ده او کاریګر چوټي دي او خپله مصر نوشته پاتې سو.
په نوموړي ولایت کې د خښتو د یوې بلې بټۍ مالک شپېته کلن محمد شفیق هم ورته خبره کوي.
سالهای قبل که ما کار میکردیم د هشت ماه یا نو ماه داشه ما چالان میبود.
پخوا چې د ډبرو سکاره ارزانه وو، زموږ د خښتو بټۍ به تر نو میاشتو پورې چلېدله او لسګونه کسانو به پکې کار کاوه، خو د زغالو بیې لوړېدو له امله زموږ بټۍ وتړل سوه او کارګران وزګار اسول. طالبان باید داسې طرحه جوړه کړي چې له مخې په کور دننه خلک په ارزانه بیه د ډبرو سکارو وپیرلی سي او خپل کاروبار چلند وساتلی سي.
په ورته مهال کې په کندوز ښار کې یو شمېر آهنګران هم وایي چې د ډبرو سکرو د بیې لوړوالی د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. څلوېښت کلن محمد سلیم چې د کندوز ښار د کابل بانک په راسته کې د آهنګرۍ دکان لري وایي،
می خواهم کې جلوګیری قشاق زغال از
د زغالو د بیې لوړېدو زموږ پر کاروبار ناوړه اغیزه کړې ده. پخوا به موږ یو من د آهنګرۍ ځانګړي سکاره په اویا افغانۍ رانیول، خو اوس یې په سل افغانۍ رانیسو چې آن خپل لګښت هم پرې نسو پوره کولی. دولت باید له افغانستان پاکستان ته د ډبرو د سکرو پر صادراتو بندیز ولګوي.
خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې په دې اړه د قانونو او پترولیم وزارت د چارواکو نظر هم راواخلو. د کندوز ولایت یو شمېر کسبګران او صنعتکاران خبرداری ورکوي که چیرې په کور دننه د ډبرو سکرو بیې ارزانه نشي، نو ښایي په یاد ولایت کې پاتې تولیدي کارخونې او د خښتو بټۍ هم وتړل شي او له امله به یې سلګونه کسان بېروزګاره شي.
د طالبانو حکومت د کلیو او پراختیا وزارت وایي چې د 6000 هغو پراختیایي پروژو چارې چې له بهرنیو مرستو تمویلېدې نیمګړې پاتې دي. د ځینو ولایتونو اوسیدونکي هم وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډیرو پروژو کارونه درېدلي دي. دا هم په دې اړه راپور.
د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره یې په سیمو کې د پراختیایي پروژو کارونه نیمګړې پاتې دي او باید کارونه یې بشپړ شي. د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي حیاالدین احساس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا چې نړیوال بانک د تیر حکومت سره په ګډه په ټول ګټو پروژو کې مرسته کوله او ښوونځي استنادي دیوالونه داسې نورې پروژې سرته رسولې، مالي ملاتړ یې کوو د اسلامي امارت سره په راتګ دغه پروژې په ټپه ولاړې دي او یو باید خپلې مرستې بېرته شروع کړي.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی صاحب الدین همدرد هم وایي په دې ولایت کې د ډېرو پراختیایي پروژو کارونه نیمګړې پاتې دي.
نه یوازې په نورګرام کې، په مختلفو برخو کې نیمکره تعمیرات پاتې دي. دلته یو لیلیه ده، همدغسې نور بعضې ساحو کې مکاتب دي، لکه شام کې مکتب دی، ودو دره کې دی، همداسې تیتین او ملیله مشپې پرته دي. اکثرې هغه کارونه تکمیل شوي نه دي، نیمکره پاتې دي. د تېر حکومت نه امارت اسلامي نه زموږ غوښتنه دا ده چې دغه برخه کې باید اقدام وشي.
د طالبانو حکومت د کلیو او پراختیا وزارت مسؤلانو هم د یکشنبې په ورځ د کال د حساب ورکولو په ناسته کې وویل چې د ولسي تړون تر عنوان لاندې 6000 پروژې چې نړیوالو بنسټونو یې مالي چارې تمویلولې اوس یې کارونه درېدلې دي. د دې وزارت مرستیال مفتي سید احمد مستقیم په دې ناسته کې خبریالانو ته وویل،
د اسلامي امارت له واک ته رسیدو سره سم د بهرنیو جهتونو مرستې چې له دولت سره مستقیما په پراختیایي برخه کې کېدلې هغه درېدلې دي، چې په نتیجه کې د ټول هغه پروژو کار چې د دوی په مالی ملاتړ مخته روانو درېدلې ده.
نوموړي وویل د پروژې د بندونو، ښوونځیو، جوماتونو او کوچیانو ته د خدماتو په برخه کې وي چې کارونه یې اوس نیمګړې پاتې دي او برخلیک یې معلوم نه دی. د طالبانو حکومت د کلو او پراختیا وزارت مرستیال وویل ځینې هغه پروژې چې د نړیوال بانک لخوا تمویلې دي او پیسې یې د شوراګانو حسابونو ته ورغلي دي کارونه یې دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې له نړیوالو بنسټونو څخه یې د دې پروژو د کارونو د پیل غوښتنه کړې خو تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. خو نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت سره د مرستو کولو لپاره یو لړ شرطونه مطرح کړي چې مهم هغه یې د بشر حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکوندی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت مو هر کلی کوم. نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسي ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون درس خپور شي. یادونه کوم چې د خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادې رادیو خپریږي. اوس هم د اووم ټولګي کیمیا مضمون. په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ. نن به ښوونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تم شي او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي. په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي نو دې چوکاټ ته دوراني جدول ویل کیږي. د هم تاسو او د هم د ښوونکي تشریح.
اټوم چې څه وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې څه وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نشي کولی، هغه ته چې شي وایي اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینې اټومونه سره یو ځای شي هغه ته به څه شوی؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټول سره جمع کړي د هغه څخه چیز جوړیږي، عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته اقسام د ښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنی یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته. هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځایه پورې یو سل اتلس دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وکړه د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي. چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بوران دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي، دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نمونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کې. بیا په سیرازو مرکب ته وایي، دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یوځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وه چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوو نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی، د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرده چې دی مرکب دی، د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د اووم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د ښوونکي سپارښتنه دا وه چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه په راتلونکو درسونو کې بیا د عناصر له موږ سره د کیمیا د راتلونکي درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي ساعت دی. دا اټوم نمبر په دوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه، دا د نن ښوونکی راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصره طبیعي او څو عنصره مصنوعي دي. طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي او په دوراني جدول کې په کومو ځایونو کې ځای پر ځای دي. ښوونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول. دوراني جدول ټول ټال 113 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویشت عناصر یې مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکي خاصیتونو لرلو پر درې ډوله دي. عناصر یو یې فلزات دي، یو یې شبه فلزات دي چې شبه معنا مشابهت یا ورتوالی، شبه فلز فلزاتو ته ورتوالی لري، او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. راځو د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ فرق وایي چې د فلزونو چیش دي، غیر فلزونو چیش دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. هر هغه شی که فلز و، د دې دا معنی چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی سي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه، دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر، که چیرې موږ برق ته ور نږدې کړو، موږ برق نیولی سي. او یا تاسو به لیدلي کوکیر مو یو وخت په دیګ کې ایښی او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کوکیر. یو ګړی بعد که چیرې تاسو لاس وروړي هغه ګرم سوی. نو د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. د څټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. معنا چې کله چکوش ورته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې معنا د لین یا سیم غوندې جوړ کې د دې قابلیت لري. اوس اندار ده د سټک خړول قابلیت نه لري کچیر چې کوشر ته کش کې ماتیږي خو کفکیر وس په نو دانور ته کچیر چې کوش کش کې هغه نه ماتیږي فلزونه زلال رونکې دي د کشولو فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري د لوړ کثافت لرونکې دي تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکې لري مانا ډیر په خواري اوس وسپنه د ډیر په خواري ویلې کېږي او ایشېدل خو بیخي لیر خبره ده د اوسپنې ده د المونیم ده د نیکل ده د ټول فلزات چې دي ویلې کېږي په ډیر لوړ حرارت کې او ایشول یې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کېږي ټول فلزونه جامد دي پرته له پارې یا ایچ جی یا مرکوري چې موږ ورته وایو او یا سیما چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت ایچ جی یا مرکوري په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه که چېرې تاسې لیدلی کښته پورته کېږي د حرارت درجې په معلومیږي هغه ایچ جی یا پارې یا سیما دي نو ټول فلزونه جامد دي فقط او فقط دغه سیما په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي نور وسپنه سپین زر سره زر دا ټوله فلزونه جامد دي غیر فلزونه بیا څه ډول دي د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډېر ضعیفه دي یعنې دومره ضعیفه دي چې هغه موږ درسره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه د سټک خوړلو په وخت یا ماتیږي او یا هم تیتیږي تیتیږي معنی تیتو پرک کېږي او خرابیږي ټوټې ټوټې کېږي غیر فلزونه زلا نه لري غیر فلزونه زلا نه لري د کشولو او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري داسې نو تاسې کتلی سي مثال رسۍ ده کې ډېر راکش کې شکېږي تناب دی برق نسي تېرولی او سټک ورته ورکول هیڅ فایده نه کوي سکاره دي همدا ډول او داسې نور د ټیټ کثافت لرونکي دي کثافت یې ډېر لږ دي د ډېرو غیر فلزونو د ایشېدو ویلې کېدو ټیکې ټیټ دي د اکثره غیر فلزات چې دي د ویل کېدو ایشېدلو ټیکې کم دي کاربون سلفر فاسفورس آیډین په جامد حالت کې دي برومین په مایع حالت کې دي هایدروجن نایتروجن اکسیجن کلورین او فلورین په عادي شرایط کې په ګاز حالت کې دي حالتونه فرق لري د دوی ټول فلزونه جامد و یوازې ایچ جی په مایع حالت کې او دلته نامعلومه حالتو کې دي ځینې په جامد کې دي ځینې په مایع کې دي او ځینې په ګاز کې دي بیا راځو ګروپونو ته په دوراني جدول کې ګروپونه چې شته وایي عمودي قطارونو ته ګروپونه وایي عمودي قطار دغه عمودي قطارونه دغه 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 دا ټوله چې دا د لوړې خوا څخه لانجې ته راځي دا عمودي قطارونه وي دا ټولو ته ګروپونه وایي اته دانې اے ګروپونه لرو چې هغه اصلي ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه چې هغه فرعي ګروپونه ورته وایي دا موږ په دوراني جدول کې لرو گوری دا یو اے دو اے درې اے سلور اے پنځه اے شپږ اے اوه اے او اته اے دا هغه اصلي ګروپونه دي او بل دا بیا لس دانې دي بی ګروپونه یو بی دو بی درې بی سلور بی پنځه بی شپږ بی اوه بی اته بی نو دا ټوله اصلا لس دانې دي خو اته بی بیا په ځان کې اته بی لري نه بی لري لس بی لري دا چې ولې دوی دا رقم دي ولې دا فرعي او اصلي دي دا په راتلونکو سیمپو کې تاسو ته ویل کېږي اوس چې شي زده کوو په دوراني جدول کې اته دانې اے ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه دي بیا پسې راځو پیریډ یا افقي قطارونو ته بیا پیریډ وایي که په افقي ډول بیا ورته وګورو بیا افقي قطارونو ته چې شي وایي پیریډ وایي اووه دانې پیریډونه په جدول کې شته اوه دانې دي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اوه اول پیریډ دوه عناصره دوهم پیریډ اته عناصره اول پیریډ څو عناصره لري دوه عناصره دوهم پیریډ څو دي اته دي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اوه اته دریم پیریډ بیا هم اته دي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اوه اته سلرم پیریډ اته لس دي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نه لس یوولس دولس دیارلس څوارلس پنځلس شپاړس اوولس اتلس او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري شپږم پیریډ دوه دېرش لري اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري دا ټوله که تاسې سره جمع کړئ مجموعه یې باید څوره ووځي یو سلو اتلس
درانو زده کوونکو، خون کې د کیمیا د درس په دوام موږ ته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل، او د فلز او غیر فلز ترمنځ توپیر په برخه کې وویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري، خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکی عنصر دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي کیمیا درس غوږدو. تیر درسي ساعت کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ، او هلته مو ولوستل چې په کال 1928 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو. هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي. نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي، بلکې د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شوه چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي.
لکه څنګه د عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن، هایدروجن او دغه د مشتقات څخه جوړ شوي دي. د عضوي مرکبات منابع وایي چې پخوا داسې عقیده وه چې ټول عضوي مرکبات د حیواناتو، نباتاتو څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي. ځینې نور مصنوعي مواد هغوی څخه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منځته راغلي دي. اول یې د نباتاتو او حیواناتو څخه دغې لاسته راوړل وایي. اکثر عضوي مرکبات حیوانات، نباتاتو څخه وصل شوي دي. چې یو څو مثالونه دلته یادوو، لکه کندونه چې یعنې سلولوز نشایسته او بوره، پروټینونه لکه ورېشم، وړي فیزن خوراکي پروتینونه، شحمیات او تیل لکه کاټن سیټ اویل، سویا بینز اویل او همدارنګه الکالوئید چې دي کانین دي، همدارنګه ځینې مورفینونه، هورمونونه، انزایمونه، پرفیومز، فلیورز او ریسن او داسې نور شامل دي. پکشن دوم طبیعي ګاز او پټرولیم څخه اوس کې طبیعي ګاز او پټرول د اوسي مرکباتو منبع دي. د دې د سوزولو لپاره په کاري شمدارنګ په زرهاو نور مصنوعي مواد هغه څخه لکه پلاستیک، نیلونیا یا مصنوعي ربر او داسې نور مواد نه جوړي. چې دریم د تبور سکاره ده هم د اوسي مرکباتو غوره منبع ده، چې په 200 په حدود کې مختلف اوسي مرکبات ځنې جلا شوي دي. څلورم فرمنټیشن یا تخمر دی، چې د مایکرو ارګانیزمونو د عامل په نتیجه کې تخمر صورت مومي، چې د هغوی د عامل په نتیجه کې مهم عضوي مواد لکه الکولونه، اسیدونه، انټي بیوټیکونه، ویټامینونه جوړیږي. پنځم په مصنوعي توګه د دې جوړېدل دي یا سنتیسس دي، کوم ساده عضوي مرکبات چې د پټرول او د بورو سکاره څخه لاسته راځي، د هغوی په مصنوعي ډول نوي عضوي مواد په سنتیتیک ډول جوړیږي. په دې طریقه کې سره شایع ډېر عضوي مغلق مرکبات نظر حاصل چې په طبیعي ډول جوړیږي په لاس راسي، لکه مختلف قسمونه، رنگونه، الیاف، مصنوعي ربر، پلاستیک، دواګانې، ویټامینونه، چې په ډېرو حالاتو کې مصنوعي مرکبات تر طبیعي مرکباتو بهتر وي. د مثال په توګه هغه رنگونه چې په مصنوعي ډول جوړي، نظر وه هغه رنگونه چې په طبیعي ډول جوړي، چې ښه کیفیت لري. عضوي مرکبات جلا کېدل دي. عضوي مرکبات چې په طبیعي توګه په لاس راځي په عمومي ډول سره خالص وي، او په ځینو حالاتو کې د نورو مرکبات سره مکس کېږي، او چې دا په کیمیاوي دوران سره یو ځای کېږي، او یا دا چې نوي جوړیږي. د دې لپاره چې د هغې خواص مطالعه کړو، باید له یو بل یې جلا کړو. هغه ځل کې دلته په کار ویل کېږي د عضوي مرکبات په طبیعت پورې اړه لري. همدارنګه د هغه مواد په مقدار پورې ورسره ګډوي. هغه عملیه چې د هغوی د مرکبات د جلا کېدو لپاره استعمالېږي په لاندې ډول دي. دا عملیه عبارت دي له لایزیشن یعنی کرسټل کول، سبلیمیشن تصفیه کول، ډیسټیلیشن تقطیر کول، فراکشنل ډیسټیلیشن یعنی تعاملاتي تقطیر، همدارنګه ډیسټیلیشن اندر ریډیوس پریشر د فشار د تقطیر په وسیله تقطیر دی، همدارنګه سټیم ډیسټیلیشن د بخار په وسیله تقطیر دی، اکسټراکشن ویز سلوین د محلول سره یو ځای راایستل، همدارنګه کروماتوګرافي د رنګامیزي عملیه ده. د عضوي مرکباتو ترکیب وایي چې د عضوي مرکبات کوم شیانو څخه ترکیب شوي دي، د کوم عناصر څخه ترکیب شوي دي. مخکې له دې چې عضوي مرکبات څخه په تفصیل سره یادونه وکړو، لازم د هغوی عناصر چې د هغوی د مرکبات په ترکیب کې شته والی لري وپېژنو. اکثر دا مرکبات د لاندې عناصرو څخه یو یا دوه په خپل ترکیب کې لري، چې هغه عبارت دي کاربن، اکسیجن، هایدروجن، او پر علاوه له دې څخه امکان لري نایتروجن، هایدروجنونه، سلفر، فاسفورس هم ولري، او نور فلزي ایونونه هم نسبتا لیدل کېږي. کاربن همیشه په عضوي مرکبات کې شتون لري، اکسیجن شتون هم په عضوي مرکبات نشتې همیشه تدي، هایدروجن عموما موجود وي، نایتروجن، هلوجنونه او سلفر لږ عموما موجود وي، یعنی لږ عمومیت لري. فاسفورس او فلزي آیونونه نسبتا موجود وي. د دې لپاره چې وکتل شي آیا یو مرکب عضوي وي او که نه، د ځینو مرکباتو استثنا سره لکه د کاربن تیتر کلوراید نور غوندې عضوي مرکبات کاربن لرونکي دي، همدارنګه عضوي مرکبات هایدروجن لرونکي دي. هغه لیدل کېږي چې دا عضوي مرکبات په خپل ترکیب کې همیشه کاربن او هایدروجن او د دې د مشتقاتو څخه ترکیب شوي وي.
مننه چې درسي ساعت ته غوږیست. خونکي ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبیعي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعته اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونه مو په خدای سپارم. ښه ورځ.